سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې دي خبري خبرونه ته مو سفر د سیال د امیر احمد صافي د تخنیکی چارو په سم په لختر کلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو د سپین بولدک چمن پر دروازه لویزی پرته د خلکو پر تګ راتګ د محدودیت لری کولو په هدف د پښتون ژغورنې غورځنګ په ملاتړ د زرګونو کسانو پر لټ دوام لري. اعتراض کوونکو دا چمن لویه لار بنده کړې ده او له اسلام آباد څخه غواړي چې خپله پرېکړه بیرته واخلي. د پاکستان د موقت حکومت د اطلاعات وزیر جانت سکزی د چهارشنبې په ورځ په چمن کې له معترضانو سره وکتل او غوښتنې وکړه چې پر لټ پای ته ورسوي. خو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي دي چې دا اعتراض به تر هغې دوام وکړي چې د پاکستان حکومت خپله پرېکړه بیرته نه وي اخیستي. امریکایي چارواکو د طالبانو له بنده د قلملار ټولنې د مشر مطیع الله عیسی د خوشي کېدو هرکلی کړی دی. د افغانستان د ښځو نجونو بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری پر یک شبکې لیکلي دي چې ویسا د نجونو د تعلیم لپاره هڅه کول او باید هیڅکله نه وای نیول شوی. دا یې د او هغې لیکلي دي چې دا یې د خوشي کېدو لپاره د خوښۍ احساس کوي. میرمن امیری د ټولو هغو کسانو د خوشي کېدو غوښتنه هم کړې ده چې د خپل حق د دفاع لپاره په ناحق نیول شوي دي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټامس هم پر یک شبکه باندې د متیو الله ویسا د خوشي کېدو په اړه د خوښۍ پیغام لیکلی دی. متیو الله ویسا د طالبانو په بند کې 215 ورځې تیرې کړې چې پرون را خوشي شو. پر هغه طالبانو تور پورې کړی و چې په خپل سري فعالیتونو یې د حکومت پر ضد کول. د طالبان د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت د ژبو د عالي شورا د جوړېدو او د دې شورا د لومړۍ غونډې د جوړېدو خبر ورکړی دی. پختر خبري ایجنسی چې کنټرول یې طالبان کوي دې خبر ورکړی دی چې د ژبو عالي شورا د طالبانو د لوی مشر ملا هیبت الله خونزاده په امر د هیواد د ژبو د لا بډاینې او معیاري کولو په موخه جوړه شوې ده. د پختر د خبر له مخې په نوموړي شورا کې د اطلاعاتو او کلتور د لوړو زده کړو پوهنې وزارتونو د علومو د اکاډمۍ استازي او د هیواد یو شمېر لیکوال او ژب پوهان برخه لري. د پاکستاني وی محکمې د دولتي اسرارو د افشا کولو په قضیه کې د پخواني صدر اعظم عمران خان ضمانت رد کړ. د خان مدافع وکیل نعیم پنجواتان نن پر خپل لیک شبکه ولیکل چې ستري محکمې د نوموړي د خوشي کېدو ضمانت او د دې قضیه د فسخ کولو غوښتنه رد کړې ده. عمران خان تورنده چې تیر کال په واشنگټن کې د پاکستان د پخواني سفیر له خوا استول شوی محرم اسناد افشا کړی دي. خغلی خان دا تورن رد کړی دی. ویلي دي چې د دې اسنادو منځپانګه مخکې رسنیو افشا کړې وه. عمران خان چې په 2023 کال کې د پارلمان کې د سلب اعتماد رای واخیستله او په پایله کې له واکه لرې شو، په لسګونو نورو قضیو کې هم تورن پیژندل شوی دی. او ملګري ملتونه وایي چې سږ کال د اسرایلو په وخت سره ملګری ملتونه وایي چې د اسرایلو د تیرو نږدې درې اونیو له بمبارۍ وروسته د غزې په تړنګه کې بې خنډه مرستو ته اړتیا ده. د اکتوبر په اومه د اسرایلو پر قلمرو د حماس ډلې تر برید وروسته د اسرایلو بمبارۍ او کلابندۍ د غزې په تړنګه کې یو بشري ناورین رامنځته کړی دی. د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمیشنر فیلیپ لاسواني ویلي دي چې د غزې لپاره د بامفهومه او بې خنډه مرستو جریان ته اړتیا ده. د په خبره هغه مرستې چې تر دې د مغزې تستول شوي دي ډېرې لږې دي. نوموړي زیاته کړې ده چې د دې لپاره چې د مرستو اغېز او بهیر اغېزمن وي وړو خلکو ته ورسیږي نو باید بشري اوربان ټینګ شي. سپین بولدک او چمن ترمنځ د تګ راتګ لپاره د پاکستان له لوري د ویزا او پاسپورت د ضروري کولو پر ضد باندې نن بیا هم په چمن کې پرلته اعتراضونو دوام پیدا کړی و. اعتراض کوونکو ویلي دي چې تر هغې به خپل احتجاج دوام ورکړي تر څو چې حکومت د دوی غوښتنې نوي منلي. البته د پاکستان حکومت ورزو له سیمې تفصیل په دې راپور کې اورو.
د چمن سپین بولدک ترمنځ د تګ راتګ لپاره د پاکستان د حکومت له لوري د ویزي او پاسپورت د لرلو د پریکړې په وړاندې د خبرګونونو او اعتراضونو دوام. په چمن خرګوټي کې د زرګونو سیمه ایزو اوسیدونکو له لوري پیل شوې اعتراضي پرلت لا هم روان دي. د رواني اکتوبر میاشتې په 21مه د پیل شوې دي پرلت ګډون کوونکو د چمن لوی لار هم تړلې او وایي تر هغو به خپل احتجاج ته دوام ورکړي چې غوښتنې نوي منل شوي. دوی غوښتنه کوي چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ پر پوله دی د تیر په څیر په پاکستاني شناختي کارډ او افغان تذکيري د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. د پرلت یو سمبالونکي او د پښتون ژغورنې غورزنګ غړي نور بچا نن اعتراض کوونکو ته په وینا کې وویل ل خپل غوښتنو نه پشا کیږي. دی ویل که پر پولا د تګ را تګ لپاره ویزا او پاسپورت لازمی شي، نو په دې کار سره به په سیمه کې بیروزګاری زیاته شي. یو بل پرلت کوونکی مسعود اڅکزی ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د پاکستان حکومت دوی سره ظلم کوي.
نو ورځ په ورځ موږ ته کړی را تنګی، موږ زیری د پاکستان حکومت موږ سره زیات ظلم زیات جبر کوي. موږ زنانی نه لکی په دوه دوه درې درې ګڼټو درولي د شناخته کارتو غوښتنه ځینې کوي. نو موږ دا خبره هیڅ کله نه منو. دا ډیورین کرښه غیر رسمي کرښه ده، نه دا هیڅ په هیڅ وخت راکلالی سي چې موږ پر پاسپورټ کې.
د روانې اونۍ د سې شنبې په ورځ د بلوچستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر جان اڅکزی د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي وو چې د چمن سپین بولدک پر پوله د امنیت د ټینګښت او د قاچاق د مخنیوي لپاره یې د پاسپورت او ویزو شرط ایښی. خو هغه ویلي وو چې اعتراض کوونکو سره یې خبرې روانې دي او هیله لري چې یوې پایلې ته ورسیږي. نوموړي د تیرې چهار شنبې په ورځ له پرلت کوونکو سره لیدلی وو او د پرلت د پای ته رسېدو غوښتنه یې کړې وه. په همدې حال کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د پاکستان دا پریکړه غندلې او پر خپل ایکس شبکه یې ادعا کړې چې پاکستان د چمن سپین بولدک پر پوله د ویزې او پاسپورت د حتمي کولو په پریکړه غواړي له سیمه ییزو پښتنو او بلوڅو کار روزګار واخلي. د نېشنل ډیموکراتیک ګوند مرکزی مشر محسن داوړ له اعتراض کوونکو سره یووالی اعلان کړی او په خپل ایکس شبکې لیکلی چې پښتانه به د هغو پریکړو په وړاندې مقاومت وکړي چې زموږ ژوند او معیشت اغیزمنوي. په پاکستان کې سیاستوال او څېړونکي افراسیاب خټک په دې اړه پر خپل ایکس شبکې لیکلي دي، د چمن اوسیدونکو یوازې د خپل ځان لپاره غږ نه دی پورته کړی، بلکې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د لکونو هغو پښتنو د حقونو لپاره خبره کوي چې کور، کلی، ځمکه، جایداد، جوماتونه او هدیرې سره شریکې دي. دوی په خپلو سیمو کې د تګ راتګ حق لري او دوی ته دا حق د ډیورنډ معاهدې ورکړی، خو اوس ترې حکومت دا حق اخلي. د پاکستان حکومت د دې اقدام په اړه مو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم وپوښت، خو نوموړي زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د روان اکتوبر د میاشتې تر پایه په دې هیواد کې میشتو ټولو افغان کډوالو ته وخت ورکړی چې په خپله خوښه له دې هیواده ووځي، کنه دوی به یې پر ضد عملیات پیل کړي. که څه هم د پاکستان دا پریکړه په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په ګډون متحده ایالتونو د بشري حقونو ګڼو سازمانونو او ملګرو ملتونو غندلې او غوښتنه یې کړې چې پاکستان دې په جبري ډول د کډوالو د ستنولو پلان ودروي، خو تر دې دمه پاکستان په دې برخه کې د خپلې پریکړې د بدلون په اړه څه نه دی ویلي.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شئ.
ازادي راډیو څلرویشت ساعته.
د کابل ښار په دشت برچی سیمه کې د پنجشنبې ماښام د چاودنې یو شمېر شاهدان او قربانیان ادا کوي چې په دې پیښه کې د وژل شوو او ټپیانو شمېر له هغه څه چې د طالبانو حکومت اعلان کړی دی زیات دی. د طالبانو حکومت وایي چې په دې چاودنې کې څلور تنه وژل شوي او اووه تنه نور قربان ټپیان دي، خو د دې پیښې شاهدان او قربانیان له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادا کوي چې شاوخوا څلوېښت تنه ټپیان شوي دي، خو د مړو په اړه ارقام نه دي ورکړل شوي. تفصیل په دې راپور کې.
خانقاه د کابل ښار په لویدیز کې د ملت په نوم د سوک وهنې په کلب کې د پنجشنبه ماښام د چاودنې له قربانیانو څخه دی. هغه چې ورزشکار او د دغه ورزشي کلب غړی دی، په دې چاودنه کې ټپي او راره یې وژل شوی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د چاودنې پر مهال په کلب کې شاوخوا شپېته کسان موجود وو. که څه هم د طالبانو حکومت وایي چې په دې چاودنه کې څلور تنه وژل شوي او اووه تنه نور ټپیان دي، خو خانقاه ادعا کوي چې احتمالا په دې چاودنه کې لس تنه وژل شوي او د پنځه دېرش تر څلوېښت تنه نور ټپیان شوي وي. نوموړي په دې اړه وویل:
خانم بودم خانم پایین زخمی شدن. دیگه دا زه خپله هلته وم، پښه مې ټپي شوې. د تمرین په حال کې و چې چاودنه وشوه، نور نو پوه نه شوم. شپېته کسان به د کلب دننه وو، ښایي لس کسان شهیدان شوي او ډېر نور ټپیان شوي وي.
د چاودنه یو تن عیني شاهد حبیب له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، چاودنه هغه مهال رامنځته شوه چې د څو ورزشي کلبونو زده کوونکي د ملت په سوکوهنې کلب کې د خپلو سیالیو د تمرین لپاره راټول شوي وو. هغه زیاته کړه چې د پیوند مارکیټ د څلورم پوړ دیوالونه چې کلب او د چاودنې ځای وو په بشپړه توګه ویجاړ شوي دي. حبیبه مې دا کوي چې په دې پیښه کې تر څلوېښت ډېر کسان ټپیان شوي او یو شمېر مړه شوي دي.
در کلب روز جمعه قرار بوده که مسابقه
په دې کلب کې د جمعې په ورځ یو سیالي او یو شپه مخ کې د بیلابیلو کلبونو او د ملت کلب زده کوونکي د رواني سالۍ لپاره تمرین کاوه او ټول سره راټول شو. څنګه چې د پیښو وروسته موږ په جریان کې وویل شو چې له بده مرغه په دې پیښه کې تر څلوېښتو کسانو څخه زیات ټپیان دي. نو موږ د یو شهید پر جنازې ولاړو او د کلب زده کوونکي مو ولیدل. له بده مرغه دوی د شهیدانو شمېره له ټپیانو څخه زیاته بولي.
متاسفانه از زخمي ها کرده شهدا را زیاتتر میگم.
د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی او د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه، خو تر دې مخکې د کابل د امنیه قومندانې ویان خالد زدران ویلي وو چې د کابل ښار په لویدیځ کې د پنجشنبې ماښام د چاودنې له امله د وژل شویو کسانو شمېر څلور تنو ته رسېدلی او اووه تنه نور پکې ټپیان شوي دي. نوموړي د چاودنې د نوعیت په اړه جزئیات ورنه کړل. دا چاودنه د کابل ښار په لویدیځ کې د شیعهګانو په ګڼ مېشته سیمه کې شوې چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ مخکې وروسته ډېری وخت د خونړیو ځانمرګو او چاودنو هدف ګرځېدلې ده. روغتونونه، ښوونیز مرکزونه، ښوونځي او لوبغالي هغه ځایونه دي چې په دې سیمه کې تر ټولو زیات د خونړیو بریدونو شاهدان دي. که څه هم د پنجشنبې ورځې د چاودنې په اړه کوم چا یا کومې ډلې پر غاړه نه ده اخیستې، خو د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې په دې سیمه کې د ځینو دغو بریدونو مسؤلیت منلی دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړو استازو د طالبانو له بند څخه د افغانستان د قلملار ټولنې د مشر متي الله ویسا د خلاصون هرکلی کړی دی. دغو چارواکو د طالبانو لخوا د نیول شوو نورو فعالانو پر خوشي کېدو هم ټینګار کړی دی او زیاته کړې ده چې دوی د خپلو حقونو د دفاع په خاطر د زړورو اقداماتو په خاطر او په ناحقه نیول شوي دي. د راپور درته لرو. د دې راپور وروسته ستاسو پیغامونه او همدارنګه د ازادي راډیو فرهنګي مجله مه هېروئ.
د طالبانو له بنده د زده کړو د فعال متي الله ویسا له خوشي کېدو د هرکلی په دوام افغانستان لپاره د امریکا ځانګړو استازو هم د نوموړي د خوشي کېدو هرکلی کړی او د یو شمېر نورو هغو فعالانو د خوشي کېدو غوښتنه یې هم کړې چې د طالبانو په بند کې دي. د افغان ښځنجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د پنجشنبې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د متي الله ویسا د خوشي کېدو خبر په اوریدلو چې په ټکو یې هیڅکله باید د افغان نجونو د زده کړو له حقونو د دفاع په خاطر نه وای نیول شوی، د هوساینې احساس وکړ. اغلی امیری دغه شان د ټولو هغو افغانانو د فوري خوشي کېدو غوښتنه کړې ده چې په خبره یې د خپلو حقونو د دفاع په خاطر د زړورو اقداماتو په خاطر او په ناحقه نیول شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي توماس ویست هم پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دا یو همکاران یې د متي الله ویسا د خوشي کېدو هرکلی کوي او د ټولو افغان بشري حقونو د مدافعینو د خلاصون غوښتونکي دي. د نجونو د زده کړو فعال متي الله ویسا د پنجشنبې په ورځ د طالبانو په زندان کې له اوو میاشتو تېرولو وروسته خوشي شو، خو طالبانو تر اوسه د نوموړي د خوشي کېدو په اړه څه نه دي ویلي. متي الله ویسا چې د قلم لار بنسټ ایښیدونکی دی، د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو د بندیز پر ضد کمپاین پیل کړی وو او په تیرو کلونو کې یې د افغانستان په لیرو پرتو سیمو کې لسګونه ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره کړې وه. ویسا د روان کال د مارچ په پای کې په کابل کې ونیول شو او طالبانو هغه د حکومت ضد فعالیتونو په ترسره کولو تورن کړ. د قلم لار ټولنې غړي مرضی حفیظي د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ښاغلي ویسا د خوشي کېدو په اړه د نورو بندیانو پر خوشي کېدو هم ټینګار وکړ. او وی ویل خوشبختانه تیر ورځ متی اولاوی سال شاوخوا و میاشت وروسته د طالبانو لبند څخه خوشی شو. د ویسا د روغتیایی وضعیت پره یا هم د ټول موارد پره جزئیات د اوس لپاره موږ نشو کولای تاسو سره شریک کړو، ځکه کله چې تیر ورځ هغه خپل کورنۍ سره یوځای شو اوس مهال په استراحت کې دی.
د ښاغلي ویسا له خوشی کېدو وروسته د افغانستان د بشري حقونو د چارو د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ریچارډ بنټ په ګډون د بشري حقونو د یو شمېر نورو چارواکو او سازمانونو د ویسا د خوشی کېدو هرکلی وکړ او د بشري حقونو د ټولو افغان مدافعینو د سمدستي او بې قیدو شرط خوشی کېدو غوښتنه وکړه. ښاغلي بنټ پر خپل ایکس پاڼه کې د جولیا پارسي ندا پروانی او رسول پارسي یادونه کړې او لیکلي دي چې دا فعالان د خپلو حقونو او بشري حقونو د دفاع په خاطر نیول شوي دي. ویل کېږي چې جولیا پارسي ندا پروانی، منیجه صدیقي، رسول پارسي او یو شمېر نور فعالان دا مهال د طالبانو په بند کې دي، خو د طالبانو حکومت د هغوی نیول کېدل نه تایید کړي او نه هم رد کړي دي. د ندا پروانی یو خپلوان وایي چې تیره چهارشنبه یې له هغې سره لنډه ناسته درلوده. هغه چې نه یې غوښتل نوم او غږ یې په دې راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې د میرمن پروانی څلور کلن ماشوم ناروغ دی او له طالبانو غواړي چې ندا پروانی او د هغې میړه چې دوی هم په زندان کې دي ژر تر ژره خوشي کړي. د متي الله ویسا له خوشي کېدو څو ورځې مخکې د طالبانو حکومت له شاوخوا لسو میاشتو وروسته د افغاني الاصل فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی هم خوشي کړ. په تېرو دو کلونو کې د ښځو پر زده کړو، کار او ځینو نورو برخو د طالبانو بندیزونه د ښځو لپاره خو لاریونونو او اعتراضونو او د بشري حقونو د فعالانو له سختو نیوکو سره مخ شوي، چې په پایله کې یو شمېر معترضین د طالبانو له سخت غبرګون سره مخ شوي او یا هم د دوی لخوا نیول شوي دي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسد الله څخه د بولدک ولسوالۍ د ویش د سایڅخ دغلته موږ مسافر یو، ډیر مسافر دغلته بند فاته دي. د پاکستان حکومت نه دا خوا سره پریږدي نه د دې خوا ساغه کډي او کوچونه تقریبا چې څلوېش پنځوس موټره کیږي چې کډي پکښې بار دي. دا خوا سره چې پاکستان جواب ورکړی دی چې تا تاسو وځي نو فیلان پنځوس شپېته موټره، یعنی په هر موټر کې دوه کډي د سیاسرو زنانو کوچنیانو ماشومانو په ګډون دغلته بند ولاړ دي چې دا خواسته د افغانستان خاورې ته نه رافریږي او ډېر زیرول آزاد آزار کوي. زما خواهش دغه دی چې اړوند مسؤلین دغه زموږ غږ واوري او دغه کډي د دې سره په همغږۍ سره رافریږي او یو کومک وکړي. ډېره مننه.
سلام تاسو ته د ازادي راډیو کارکوونکو ته ټولو ته. سینا بغل د اوس په افغانستان کې بیخي حد نه ډېر د واړه ماشومان دغه یو کلن پنځه میاشتنی شپږ میاشتنی دو کلن دا ماشومانو باندې بیخي ډېر د سینا بغل او نیسي. بله خو بیا دوام نه ورکوي، دوا ډاکتران نه پوهېږي، ورباندې ډاکتران سم ډاکتر نشته. ده د دوا د درې سوه دوای د اته سوه ته ورسېږي دوا، بل دوا قیمت دا اما دوام کې قیمت ده. بیا دوا هم اصلي نه ده، دوا بې کیفیته ده، دوا کار نه ورکوي. انداسې خلک ډېر مشکلات تر سره دي، دغه سره دا سینا بغل سره ډېر مشکلات دي خلکو. خیر اوسې، مننه.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مکوم. د افغان میرمن آنلاین ادبی بهیر په غونډه کې د کیسلی کوالی شریفی شریف پر کیسو نقد وشو.
کله چې مې د اغلی شریف د لنډو کیسو ټولګه چاو چاو ویل ولوسته، د لنډو کیسو په اړه مې نظر بدل سو.
په دې خبرونه کې د کیسو د نقد تر څنګ شعرونه لرو.
یو مارغه دی او یو زیم په باغچه کې، یو څراغ رڼا په واوره کې ښکاری.
دا شعر به هم واوري.
د راز و نیاز او ډک زړګي د تشولو وخت دی، باران وریږي، خاموشي ده او ما خام هم گئی
دا وزیرستان لایو هنرمند سره شخید لیو
دا افغانستان هغه پخوانی سندرغاړی یا مطلب استاد میر استاد چیو او ناشناس شو ډاکټر ناشناس داسې نور هم دغه د دې کټګری ولا چې څومره و داس باندې زیات خوشی
کتر پای را سره وی یو شپیر نور مطالب به هم و خبرونه په پیل کې د کیسو نقطه مخه کو د افغان شوزو آنلاین ادبي بهیر د شریفي شریف د چاو چاویل پونم د لنډو کیسو د نوي کتاب د مخکتنې او د دوی د نورو ادبي فعالیتونو د منځلو لپاره ځانګړې غونډه جوړ کړه. د دې بهیر غړي چلا نور اسدي رډي مجلې ته وویل چې د غونډې درې برخې لرلې.
په لومړي برخه کې زمونږ د بهیروالو لخوا مقاله او د مقالو لنډیز وړاندې شو. په دوهمه برخه کې د ډاکټر شریف سره یو مهمه غونډه وه چې هیله پسرلی سره په داستان او په مهمو موضوعاتو باندې یو غونډه درلودله او د بهیر نورو غړو هم مهمې پوښتنې کړې دي چې تاسو کولی شئ چې دغه برخه هم زموږ د آنلاین ادبي بهیر له خواله رسنۍ څخه خبریږي. تاسو کولی شئ چې دغه هم وګورئ او زه فکر کوم چې ډیر څه کشته او تاسو به ډیر څه ترې زده کړلی شئ. زموږ په آخري برخه کې یو زیری وو د ادب او د داستان د مینوالو دپاره چې تاسو کولی شئ چې دغه زیری د زموږ غونډه واورئ او له دې زیری څخه هم باخبره شئ.
اغلې نور په هغه ډله کې شامله ده چې دې غونډې ته یې مقاله لیکلې وه. د دې په وینا شفیقی خپلواک، نسیمی باری، لیمی عزیز، فاطمه حسام، لیمی ودان، فتانی شوند، مروی زلا، میمونی کامران، کاملی عزیزی، مینا نظری، راشدی شایق و بنفشه پوپلزی هم در ډاکټر شریف پر کیسو مقاله چمتو کړی وی. د دې مقالو د موضوعاتو په اړه د بهیر بل غړی کامله اساسی وای
دینوې د کیسو تخنیکی اړخ ته اشاره کړې و چې په کیسو کې د سیمبولونو یا خزینې د لورو باندې بحث کړای وو او چې پر کیسو کره کتنه کړې و.
د افغان شوزو آنلاین ادبي بهیر دا غونډه تیرونه جوړه شوې و چې په لسکونو چونو مېرمنو د نړۍ له بیلابېلو برخو پکې آنلاین ګډون کړی و. د غونډې برخواله لیمه عزیز وای چې د اخري شریف پر څلورو کیسو مقاله لیکلې ده. دا په دې باور ده چې کیسه لیکوال شریف د خپل کیسو لپاره داسې موضوعات انتخاب کړی دي چې زموږ ټولنه ترې ډکه ده خو مخکې څوک په کیسه کې نه و.
اول خاندانی په نوم کیسه چې په جنګ کې دی وی ژوبلې ناوې سره ته کوي. دوهمه د واده ده چې یو مړی دی خپل میرمنې سره د خیانت کیسه را ته کوي. دریمه بخت بیبي ده یو پیغله دی او چا د هوس قرباني شوې ده. څلورمه هم د شګو کوټنۍ ده چې دی وی پیغله هله درس ویل وی. ما په خپل مقاله کې په دې څلورو کیسو باندې لیکنه کړې ده ځکه دا هغه کیسې دي چې زموږ په ټولنه کې دي او هغه کیسې دي چې چا نه دي ویلې. اغلی شریف شریف او په خپلو کیسو کې ډېری ښځو خزینه برخه اخیستې ده او بالخصوص د افغان خزینه برخو باندې لیکنې کړې دي. نو ماته هم دا په زړه پورې وه چې زه خپله مقاله په همدې موضوعاتو باندې ولیکم. دا هغه موضوعات دي چې چا مخ ته نه دي ویلي او یوازې موږ د کیسو له لارې کولی شو چې دا موضوعات بیان کړو.
په تیرو شاوخوا څلورو لسیزو کې چې ادبي غونډې غوړېدلې دي اکثر وخت شفاهي نقد کیږي چې ډېر کله خبرې پکې زیاتې منسجمې او منسمې نه وي. د افغان شوزو آنلاین ادبي بهیر غونډې ته کیسه لیکوالې لیمې ودان د ډېرو او د ځینو کیسه په نوم مقاله ولوسته. دا وای چې داخلي شریف د چیغې کیسه هم دا ځانګړتیا لري چې هم د ټولو ده هم د چینو.
زه دا کیسه د ډیرو کیسه ځکه بولم چې د ډیرو پټو خلو په زوره چیغې پکې اورو. خپیرې د دې کیسې اصلي کرکټر لخپلو هیلو منع کیږي. دا کیسه یوازې د دې نه ده بلکې د ډیرو افغانو په تیره پښتنو نجونو ده. اوس براشم دیتا چی والی دی جینو کیسا بولم د خپیره لمړین ورستا دغه خور یو لیک پیدا کوي چې پغی کې لیکل شوی زما خود ژوند ټوله کیسه هماغه ورځ هم د زیارت کې پیل شو دلته ځینې پوښتنه پیدا کیږي یو دا چې والی دی ژوند ټوله کیسه په هماغه ورځ پیل شو هغه کومه پکې وای چې خپیره د خپل ژوند د ټوله کیسې پیل بولی یونګ وای د هر نارینه پلا شور کې دی داسې ښه انزور شته چې د لپاره ترګردو ښځو منلې ده هر ښځه هم خپل لاشعور کې یو ایدیال لري یونګ د نارینه د لاشعور خپیره انیما او د ښځې د لاشعور شهزاده انیموس بولي د یونګ له نظریې سره سم بني ادم ټول عمر په ایدیال پسې ګرځي او چې په همداسې چا پېښ شي رښتیانۍ مینې ورسره پیدا کیږي زه فکر کوم چې خپیره همدې ایدیال سره مخ شوې چې دا یې د خپل ژوند د ټولې کیسې پایل بولي او له همدې امله زه چیغې د ځینو کسانو کیسه بولم
اخلی ودان زیاتوی چې د چیغې د کیسې کرکټر د ډیرو افغانانو د کیسو د کرکټرونو په څیر نه دی
دا چې د افغاني ډیرو کیسو پر خلاف د یادې کیسې اصلي کرکټر منفعل نه دی چې همدې ځانګړنې کیسه لا جالبه کړې ده دا چې خپیرې خپل ارمان ته د رسیدو لپاره عکس العمل ښکاره کوي دا چې موږ عکس العمل یادوو یا په کیسو کې د کرکټر فعالیتوب یادوو نو دلته مو مطلب جنگ جنجال او یا هم دا چې کرکټر د غږ پورته کړي که چېغې کیسې ته وګورو نو وینو چې پټه خوله هم یو عکس العمل کیدای شي او د خپیرې د کرکټر بدلون هم یو موضوع ده هغه دا چې د دې کرکټر بدلیږي تر دې حده چې دا نورې خبرې نه کوي دا بې دلیله نه ده یعنی دلیل ورته شته دی او دا نه یوازې خوله بندوي بلکې خوب او خوراک هم کموي او ان پرېږدي دا هر څه د خپل ایدیال په فراخ کې کوي او دا مخکې هم د ښوونځي ته لاتګ نه منع شوې ده او راګرځول شوې ده خو هغه وخت هم وی ژړل زارۍ وکړې خو نه یې خوله بنده کړه او نه یې خوب او خوراک پرېښود
له رواني پلوه هغه درد چې الفاظ یې نشي بیانولی سکوت یې بیانوي او هغه چیغه چې مخې نه نیول کېږي ایسارېږي دب کېږي لکه د کړکۍ د کیسې کرکټر پر دې کیسې میمونې کامران تر دې سردیک لاندې مقاله لیکلې ده د کړکۍ کیسه موږ ته څه وایي اخلي کامران په خپله مقاله کې د دې کیسې تخنیکي اړخونو ته اشاره کوي او وایي
انځورونه ډېره عالي ده پیښو ترمنځ یو ښه تسلسل موجود ده او همدارنګه تلوسه هم په داسې انداز موجوده ده چې لوستونکی ځان ته جذبوي په دې کیسه کې د هغه افغان میرمن ده چې د ټولنې د محدودیتونو له امله د څلورو دیوالونو بندیوانه ده او دومره په تنګ شوې ده چې نفس یې بندیږي یعنې هغه حق چې خدای جل جلاله ټولو مخلوقاتو ته ورکړی دی خو یوه افغان میرمن ترې محرومه ده کړکۍ په دې کیسه کې د اختیار سمبول هم ګڼلی شو چې په نرواکه ټولنه کې ممکن ښځې حتی د خپلې ساه اختیار هم ونه لري
د شریفي شریف د کیسو د تخنیک یو بل اړخ چې صحنه جوړونه ده د فتنې ژوند په مقاله کې راسپړل شوې ده دا داخلي شریف ته سفر تکسي د صحنې په اړه وایي
موږ دلته ولیدل وګرځېدل د امریکا او کاناډا ښارونو منظرې را باندې وکړه دا هیوادونه مې نه دي لیدلي او دا ښارونه جوړ شوند خو مې هیڅ فکر هم نه وکړم مګر دلته زه د ویلوستون کې په توګه د لیکوال سره په سفر کې ملګری شوم او پکې وګرځېدم د ښار غاړه تر سمندر تصویر دا تابلو مې نن بیا ولیده ډېره مې خوښه شوه ځکه چې کلونه وړاندې زموږ د زاړه کور په دیوالونو براز وړاندې ذکر آشنا ښکارېدلې دې تابلو سره مې په ماشومتوب کې ملګرتیا پاللې او فکر کوم د یاداشت کتابچه مې ولوسته او تصویرونه یې ډېر رښتینی او حقیقي ښکارېدل ځکه زموږ د رښتینې ژوند او د اورېدلو شاهدي ورکوله داسې کیسه کېده چې کوم کس زموږ د خپلوانو نه له خارجه راغلی وي او د ټولې لارې او د سترګو لیدلې سفر کیسه یې راته کړې وي هم وکړه ځکه دا کیسه راته ډېره اشنا او شناخته ښکاري فکر کوم حتمن مې چېرته لیدلې
د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر بله غړې فاطمه اعظم د ډاکټرې شریفې په یوه کیسه کې د کرکټر کښنې برخې ته تم شوې ده دا وایي چې د شریفې د عکس په کیسه کې کرکټرونه هغسې نه دي لکه موږ چې په خپلو ډېرو کیسو کې وینو
عکس په کیسه کې ډاکټر شریفې دوه کرکټرونه چې هلک او نجلۍ دي د فکر ټاکنې او نورو مسایلو کې هم نظره نه دي انځور کړي برعکس په نورو کیسو کې موږ تل وینو چې هلک او نجلۍ په زیاتره مواردو کې هم نظره هم فکر وي او بل مهمه موضوع دا چې ډاکټر شریفې تل کوشش کوي په خپل کیسو کې له صداقت څخه ګټه واخلي چې دلته هم نجلۍ چې کله غواړي هلک تعریف کړي دا کوم عیب چې انسان لري هغه ټول بیان کړی دی. وایي چې نه ښایسته ده او نه هم بدرنګه ښایي دماغ اوندي او قد هم جګ نه دی ټیټ دی جلد هم توربخو نه دی او داسې نور ځانګړنې. په دې کیسه کې ډاکټر شریف دا خبره ښکاره کړې ده چې ښځې مادیاتونه معنویات ته ډېر ارزښت ورکوي، ځکه دا خبره زموږ په ټولنه کې یو ډول انسوې ده چې ښځې مېرمنې پیسو ته ډېر ارزښت ورکوي او دغه شیان ورته ورکړل سي نور چې شته اړتیا نه لري. او زموږ د ټولنې نارینه هم تل دا کوشش کوي چې که مېرمنې ته ښځې ته پیسې جامې او نور شیان ورکړل سي نور دوی د شکایت حق نه لري. په داسې حال کې چې دا خبره ناسمه ده، ښځې احساسات درک کولو ته مینې ارزښت ته احترام ته او دوی ته نور مسایلو ته اړتیا لري. بل د کیسې چې کله پای مومي د دې ولادت دا چې شک موضوع ده چې دلته هلک چې امین نومیږي پنجلۍ باندې شک کوي، تل کوشش کوي دوی ترمنځ اړیکه خراب شي، خو برعکس دلته انجلۍ تل کوشش کوي چې اړیکه پایداره وساتي، اړیکه له منځه تللو څخه وژغوري. خو دا په دې کار کې نه بریالی کیږي او هلک دا شک د لامل کیږي چې اړیکه مکمل له منځه ولاړه شي.
بل لیکواله مینا نظری بیا په دې باور ده چې داخلي شریف د چاو چاویل کتاب نور ته الهام بخښون کيده.
د میرمن شریف دغه پنځونه ډیر عالی وا او ډیر خوندور ټولګه و دی لندو کیسو چې نو یو کیسه لیکوالانو ته او نو ای فکر و پکې نو خبرې و پکې په دې هله چې نور لیکوالان هم وکړی شي په داسې وخت کې چې دنجونو لیکوالانو یا میرمنو شمیر ډیر کم دی یا هم دوی لکه مهاجر شوي دي اوس نشي کولای چې لیکنې وکړي لیکوالي وکړي، نو هیله دا ده چې دوی خپل لیکنو ته دوام ورکړي.
د بهیر بل غړي کامل عزیزی بیا دا خبره کوي چې دی پخوا دا خبره بیا بیا لکه کتونکو اورېدلې وه چې کیسه تل وسلري ځانګړی پیغام لېښلوي او په پای کې لوستونکي حیرانوي. خو د اخلي عزیزی په باور د شریف شریف د کیسو تر لوستو وروسته د دې فکر بدل شوی دی.
کله چې مې د اخلي شریف د لنډو کیسو ټولګه چاو چاو یل ولوسته، د لنډو کیسو په اړه مې دا نظر بدل سو. اخلي شریف یو هیڅ د ژوند یو پیخه یا هم یو نوی فکر په هر کیسه کې لیکلی. دلته نو له کیسو فقط پیغام نه اخیستل کیږي، د چا یو پخوانی حالت ورپزړه کیږي او یو هیڅ سوی کس در یادوي. بل ځانګړتیا د کرکټر ښه نه ده. د لنډې کیسې د کرکټر په انځورولو کې یو د کرکټر ظاهري بڼه او دویمې شخصیت دی، خو په دویم حالت کې یو بل انځور د کرکټر رواني حالت دی. زموږ په کیسو کې لیکوال د کرکټر رواني حالت سم نشي تشریح کولای، ځکه نو د عاطفې د راپارولو لپاره تل د غریبو خلکو د کرکټر د انځور لپاره ببر سرونه او چاودې لاسونه رامخته کوي. خو په دې کیسو کې لومړی موږ د کرکټر رواني حالت او ذهني کشمکش وینو او بیا د ده پر بڼه اخیست. بریالۍ کیسه هغه ده چې د کرکټر ظاهري جوړښت له یاده وباسي. که چیرې موږ ظاهري بڼه ډېره تشریح کړو، یوازې د کیسې له کرکټر سره به بلد شو، خو که شخصیت، خبرې او بیلابیل حالتونه ولیکو، نو لوستونکي ته به مو د کرکټر له کړنو وروسته خپل بیلابیل حالتونه او څو خلک په زړه کې ور انځور کړي وي. د اخلي شریف په ډېرو کیسو کې موږ د کرکټر له قده خبر نه یو، نه یې د سترګو رنګ راته معلوم دی، خو موږ له دې کرکټرونو سره بیا هم بلد یو، ځکه رواني تړاو ورسره لرو. د هغوی شخصیت او کارونو ډیر خلک را په زړه کړي او موږ پخپله یو څوک په زړه کې انځور کړی. په د شکسپیر په اړه یو لیکوال وایي، شکسپیر داسې شاعر دی چې لوستونکی هم د څو شیبو لپاره ورسره شاعر کیږي. د اغلی شریف د کیسو لوستل بیا لوستونکی د کیسې په لیکلو ورزړه ورکوي. دا درخی چې لیکوال په هر څنګه موضوع باندې کیسه لیکلی شي.
د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر د اکتوبر د 15 نیټې د دې غونډې له مقالو د نقد یو کتاب جوړ شي او کره کتنه هغه څه ده چې هم لیکوال هم لیکوالي ډېر ضرورت ورته لري.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
وړاندې په خبرونه کې د موسیقي په اړه اوریدل شي، خو سمدستی به شعر ته مخ واړو. شعر نه، د خبرونې په دې برخه کې شعرونه لرو. لمړی هم د انزورګر شاعر رومان یزي او شعر د دوی په شخ.
یارا غږ می په ډبرو لګېدلای، غږ می ټوله په څادر کې ماته شوی، لپه لپه ترې شیشې را ټولومه، غره چینه می په نظر کې ماته شوی، دا ملنګ به دروېزه د چا د غږ کړي، خدایا څه سوي نارې وهي په لار کې، په بدن به دې تڼاکې ودرېږي، دغه زهر خو لمبې وهي په لار کې، چاتر تار د زلفو څو ځای استلای، دری دی ماته پیاله نسکور یخی، د خیام د لاس میناله که هندوه، سروس کروټ وکړه لمبا نسکور یخی، لویالینا تختیدلی کب تجیریم، لویالینا تختیدلی کب تجیریم، چای کسی پری رو یخی تلکیگی، تب وای چې وګور پسې جاړي، اور تراشي ودریږي وچړپیږي، ژوند د تا قامت کې څومره ډیر تازه دی، څو چینې وبی څری په صحرا کې، زما غږ لکه مارغه و ورالوتی، چا نیولی لکه زاڼه په بیدیا کې، غږ را وکړه د تودې څپې په څیر چې زړه مې نیم لکه کنګل یو ځل اوبه شي، چې خوشبوی هوا ووهي له غرونو، د پیلوځي دا ځنګل یو ځل اوبه شي، یو مارغه دی او یو زه یم په باغچه کې، یو څراغ رڼا په واوره کې ښکاریږي، څوک ولاړ دی له سګرټو لوګي باسي، وایي ګاډی په تم ځای ته را رسیږي.
له شغلی نیازی څخه مننه چې دا نسمی ازادي راډیو مجلې تر لیشلی وو. مخکې تر دې چې د منزی غفور زی شعر له دوی څخه واورو، د سید شاه سعود یو غزل. اور سره بل شمه لمبې وکړم که څه وکړمه، ستا د ساګانو نه جامې وکړم که څه وکړمه، د سیند په زړه کې مې سپوږمۍ په نڅا ولیدله، د سیند په زړه کې مې سپوږمۍ په نڅا ولیدله، ورسره ګډ شمه څپې وکړم که څه وکړمه، سم له سهاره یې تر دره رسېدلی یمه، تر مازدیګره ورته شپې وکړم که څه وکړمه، چې سمندر وم په لاسونو مې سفر کولو، اوس چې صحرا شومه نو پښې وکړم که څه وکړمه، د هر صحت وی زندګۍ ظالمې بس دی کنه، د هر صحت وی زندګۍ ظالمې بس دی کنه، نور درته ټی شمه سجدې وکړم که څه وکړمه، څادر مې نشته او ساړه بی وسی نه پیشنی، مورې مرغۍ شمه بڼې وکړم که څه وکړمه، سود زهم د بې حسو بې ضمیرو په شان، لوزونه خرڅ کړم او مزې وکړم که څه وکړمه، وسم د منزی غفور زی شعر د دوی په شخ.
خورا عجیبا بے حسی دا او ما خام هم دی، خورا عجیبا بے حسی دا او ما خام هم دی، د زړه درزا دا موسیقی دا او ما خام هم دی، د دې رنزورې زندګۍ د درد احساس مړ شوی، د دې رنزورې زندګۍ د درد احساس مړ شوی، درد یوازې بې دردی ده او ماخام هم دی، خ په یو بل نه لګو دی باندې مونږ دواړه پویو، خ په یو بل نه لګو
دی باندې مونږ دواړه پویو خوا په خوا ناست یو مجبوری دا او ماخام هم دی ترا زونیاز او ډک زړګی د تشغل وخت دی ترا زونیاز او ډک زړګی د تشغل وخت دی باران وری کی خاموشی دا او ماخام هم دی نه زد چا نه سوک زما په وینا کلا پوشول نه زد چا نه سوک زما په وینا کلا پوشول خوخه می زکا زانزانی دا او ماخام هم دی لمبا ورزی کنا گڑی گی با ضرور با دریاب لمبا ورزی کنا گڑی گی با ضرور با دریاب لمنزه سرا سیالی دا او ما خام هم دی لمنزه سرا سیالی دا او ما خام هم دی
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. د خبرونه پرې برخه کې د وی زړې کلتوري میلی او سپورت پاړه د سانګلوبې د شاوخوا 200 متر په مساحت کې تر سره کیږي چې اسونه له شاوخوا 100 متر د هدف په لور ځغلي. په غزنی، پکتیا، پکتیکا، خوست، زابل، میدان وردګ او د افغانستان په یو شمېر نورو سیمو کې سانګ نسبتا ډېرې دود دي. د سانګې د وهونکو په وینا په غزنی کې په ځانګړې توګه د غزنی په شلګر سیمه کې سانګې وهل او د سماله اخیستل له پیړیو راهیسې رواج لري. په همدې ولسوالۍ کې د اکتوبر په 14مه د نهو لوبډلو ترمن د سانګو د وهلو سیالي ترسره شوه. په دیاړه راپور لرو.
سیمه ییزو لوبو ته د ودې او پراختیا ورکولو په مخه په غزنی کې د سانګې دودیزه لوبه د دریو ولسوالیو او د نه لوبډلو ترمنځ د دغه ولایت ګیرو ولسوالۍ په پنی بازار کې وسوه چې شپږ ډیر ستنه سپرو په کې ونډه اخیستې وه. د سانګې وهنې دغه سیالۍ ته د سیمې د سلګونو نندارچانو تر څنګ په غزنی کې د المپیک آمریت چارواکي هم ورغلي وو. دا یاد امریت امیر بلال مجاهد وایي دا لوبي په پای کې بریالي لوبغاړو ته مډالونه او ستاین لیکنه هم ورکړل سول. دا زیاتوي د دغه سیالیو مخه سیمه ییزو او دودیزو لوبو ته پراختیا ورکول دي.
یو ورځ دغه سیالۍ د مدر لو چې انداړو لو سړی اول مقام خپل کړ او دوم مقام دی ګیرو لو سړی او دریم مقام دی دیا کول سړی او دغه سیالۍ چې پلار چول سوی د دغه سیالۍ هدف د محلي او عنعنوي ورزشکارانو د تشویق او د رشد په خاطر په لار اچول سوی و.
غزنی د افغانستان له هغه ولایتونو څخه یو دی چې دلته په کې لسونو کلونو څخه سانګې وهل رواج لري. خو د سانګې د اسانو د مستولو او خلکو د خوشحالولو په موخه د سانګو پر وخت غبرګ ډولونه وهل کېدل چې اوس نسته. دغه لوبه د افغانستان او سیمې هغه پزلو پوری لوبه ده چې اوس هم زیات مینوال لري. خو په افغانستان کې وروستیو جګړو او نامنویو تر یوې اندازې دغه پزلو پوری لوبه کمرنګه کړې وه چې اوس بیرته د غوړېدا په حال کې ده. د سانګې وهنکو په وینا په غزنی په ځانګړې توګه په شلګر سیمه کې سانګې وهل او د سمال اخیستل شاوخوا 2500 کلن زوړ تاریخ لري.
په غزنی کې د راپورونو له مخې 2500 او 800 ترمنځ داسې اسونه شته چې سپرلی سانګې پرې وهلی شي. د تیر نظام پر مهال په غزنی کې د سانګو یو شمېر مینوال و ازادي راډیو ته ویلي وو چې له 15 لکو تر 2 میلیونو افغانیو پورې د سانګو یو آس پلورل شوی دی.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
میرویس افغان د وزیرستان هنرمند دی. رباب شخوی کمپوزونه جوړوي او سندرې وایي. دی د وزیرستان د رسمک دی. نن سبا په متحد عربي اماراتو کې ژوند کوي. دا ازادي راډیو د مشال په څنګه کې زما همکار نجیب عامر له ده سره خبرې کړې دي. ښاغلی افغان د مرکې په پیل کې خپل کیسه کوي چې څرنګه د موسیقي هنر ته ورپام شوی دی.
ماشوم ما داسې څه خاصې رسمي زده کړې مې هم نه دي کړې چې ته یعنی داسې فکر وکړې چې ما به د یو چا شاګردي کړې وي. داسې نه، بس ماشوم مو پند به راکوو دغه غزلو چې به مې پلار اورېدلې او
داغه سره به بیا ما هم اوریدلې زما بم داسې شوق پیدا کېدو خوند به کوو هغه کوشش به مې کوو نو پلار ته به خوند ورک هغه به بیا ماته وی بار بار به وی چې پلانیزم زما وکړه بس هغه شوق چې روان شو تر دې دمه بیا هم په منځ کې ځان ته رباب واغسته هغه رباب که څه هم ډېر داسې خمزده نه دی خو بیا هم د ځان هغه پام پرې غلطوو په مسافرۍ کې که نه مسافرۍ پرې ورتېروو نو د وخته نه اورو زمزمې اوروم او کوشش کوو څه وم وایو که ډېر هم څه ښه وي یا څه وي څنګه هم وي خو کوشش هم کړی
صحیح او د کومو هنرمندانو آواز در باندې ډېر ښه لګېږي او تم کوشش کوي چې د هماغه سبت باندې روان پاتې شي
دا هم امیر جان دغه هم زه وایم چې د وړوکوالي نه ما چې اورېدلی دي نو دا استاد خیال ډېر 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 ښه غزل و ډېر زه ورته د غزلو پاچا وایم او استاد شاولي هم بالکل داسې کم تی نه دی او د نن سبا بیا بچا جی دو خو داسې دي کنه چې هغه هم په موسیقۍ په خپل انداز باندې راج کوي او داسې نورم دی ډیر زیات خو د افغانستان هغه پخوانی سندرغاړی یا مطلب استاد المیر استاد چې او ناشناس شو ډاکټر ناشناس داسې نور هم دغه د دې کټګری ولا چې څومره و داس ډیر زیات خوشیږي
او میرویس جان ته یو زمزمه اوریدونکو ته وړاندې کو نو کومه زمزمه ورته وړاندې کوي
بس امیر جان یو د استاد شاه ولی یو غزل دی هغه غزل زما ډیر زیات عاشق دی فکر کوم شاعر خو یې ماته کنفرم نه دی ممکن چې زه کله وایم بیا به تاسو ته پته ولګي شاعر یې څوک دی خو هغه زمزمه چې زما ډیر زیات خوښه ده استاد شاه ولی زمزمه کړی ویلې دی ډیر ښه ویلې دی نو زم کوشش کوم هڅه کوم یو څه ښه ووایم چې هر څنګه وي تاسو به راسره قبول کړئ انشاءالله
ښه به وایي
پیاله نس کوروم دے تشوم خودینا پیاله نس کوروم دے تشوم خودینا قسمت بدلوم دے قبلوم خودینا قسمت بدلوم دے قبل و ما خودینا او خالق میکا کرے سجد لندا پیدا کرے خالق میکا کرے سجد لندا پیدا کرے ہے تندیا ماتوم دے لگو ما خودینا تندیا ماتوم دے لگو ما خودینا اے زخمونا اے زخم ندا حبیب دی د طبیب کو چیتن زما زخم ندا حبیب دی د طبیب کو چیتن زما پرهارا شړم دے رغوما خودینا پرهارا شړم دے رغوما خودینا پیاله نس کوروم دے تشوما خودینا قسمت بدلوم دے قبل ما خودینا
دا خسته زمزمه چې تاسو واره ده دا میرویس جان افغان زمزمه تاسو ته کړې و او شیر فکر کوم د جهانی صاحب دا میرویس جان نو مسافرې کې څومره زمينه برابر درته چې د موسیقي بندرونه جوړ کې
امیر جان بس دلته مسافرۍ کې هم مونږ ملګری لرو بندرونه لرو کسان لرو خو بس دلته مشکل دغه وی چې هر وخت چې مونږ غواړو په هغه وخت نشو یوځای کېدای نو بیا وخت ورکو چرته اخترو کې یا نور داسې چوټیانې وي دلته هغه کمې دولتي چوټیانې چې وي هغې کې بیا مونږ رایوځای شو بندرونه ولرو یا چکر ولګو یو ځای ته ټول هم دغه د موسیقۍ ملګري راټول شو هغه څومره سم چې زده دي هلته یې د ځان یو یو بل سره شریک کړو هغه د زړه تنده پرې ماته کنه
دلته هم کوو دغه بندارونه کوو او بیا ځان سره خو په کوټه کې یوازې چې مار باب ساتلې زه بیا کوشش کوم هر دویم ورځ دریم ورځ کله کله هر ورځ چې بیا راوخلم هغه خپل
کلچم د رباب یادونه کیږي د پښتنو یو کلاسیک قصه وه د آدم خان یادونه پکې ضروري کیږي د آدم خان رباب ډیر مشهور و
راضی ام دغه رباب ور سره روان دی نن تر دې هدا چې رباب دومره یو ماډرن شو چې د دنیا یعنی نور الکترونیک انسټرومنت چې دی کم هغه الی چې دی دغه سره سم غږیږي استاد ما یم ساخی ته وګوره هم دغه وخت نه روان دی نو مونږ بوای چې پدې کې د ادم خان ډیر غټ لاس دی ځکه چې دغه رباب دغه وخت نه روان کو زمونږ غشو کې د سجاري وساتو تر نن پورې سره رباب دې سره ورسېږي
په افغانستان کې یو ډیر خو نرمن تیر شوی الله پاک دی وبخي تیر کلونو کې وفات شو استاد ایوب او هغه ډیر خسته غزل ویلې کزه درنه فرمایش وکم دا کوم غزل به راته دخې وړاندې نه کی
قربان امیر جانا زه به کوشش وکم ولی نه هغه زما هم خوښ دی استاد ایوب زما ډیر خوښ دی دا هغه یو غزل دی زه هڅه کوم هغه یو څه وایم کوشش کوم نو یو غزل دی چې تر څو به په چلول باندې قدم را سره کړې لاسونه به په دروغ په قسم را سره کړې تاسو ته غوښ شي په دې هیله چې ستا او دا اوریدونکو د ټول د خوښې وړ وګرځي
تر څو به په چلول باندې قدم را سره کړې تر څو به په چلول باندې قدم را سرګ دې لاسونه به په دروغو په قسم را سرګ دې په پټا د رقیبا سره لاس د فساد ورکړي پپٹا درقیبا سارا لاز د فساد ورکڑی خکارا تیگا دا سلح دا سلم را سرگ دے خکارا تیگا دا سلح دا سلم را سرگ دے لا سونا با پدروغو پا قسم را سرگ دے وفا چی دی پا ما کمین پی زون وانو چلا وفا چی دی پا ما کمین پی زون وانو چلا وعدے منس کی دلو ہو دا قلم را سرگ دے وعدے منس کی دلو ہو دا قلم را سرگ دے لا سونا با پدروغو پا قسم را سرگ دے آخر بادی دس پینے خلی پتا ماتا ما مرشم آخر بادی دس پینے خلی پتا ماتا ما مرشم آیا چه شرد تا حمل دا درد و غم را سرگ دے چه شرد تا حمل دا درد و غم را سرگ دے تر چو با پچلول باند قدم را سرگ دے لا سونا با پدروغو پا قسم را سرگ دے
دا وزیرستان هنرمند میرویس افغان له همدې مرکې سره د ازادي راډیو مجلې ورستی او ترسیدلې د استاد ایوب له همدې سندري سره چې شاغل افغان زمزمه کوله د مجله رانغاړو زحمت شیبر له تاسو اجازه اخلم تر بیا شدیوي
چل مل باندې قدم را سرگی دنیا لا سونا باپ دروغ پایا قسم را سرگی دنیا بدید سپین خریم و تما تمای مشمای آخر بدید سپین خریم و تما تمای مشمای چه شرطی تها ملد دردان غم را سر دیدنی چه شرطی تها ملد دردان غم را سر دیدنی درشو باپ چلول باندے قدم را سر دیدنی لاسو نباپ دروب پای قسم را سر دیدنی انتظار باندی سبا شیدی نئی رائے اما انتظار باندی سبا شیدی نئی رائے وابی چدا بی ساگشتی قدم را سرگ دی وابی چدا بی ساگشتی قدم را سرگ دی باپ چلول باندے قدم را سرگ دے لاسوں نہ باپ دروب پار قسم را سرگ
پائے جا دہا شبدو پجو